سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه مخامنه خبری مجلې ته خراغلاست ویم پایل بده افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو واورو او بارانونو له امله یو شپېته کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل لس نور کسان ټپیان شوي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې اعلان کړې ده. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په خپله فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي بیان کې همداراز ویلي چې 450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واوره ښویېدنه د کورونو د ویجاړېدو او ترافیکي پیښو لامل شوي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 350 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي هم په بیلابیلو سیمو کې له منځه تللي دي. په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردک، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان کې ځینې لارې بندې شوي دي او د واورو له امله پیښې رامنځته شوي دي. نور جزئیات به په دغه پروګرام کې وړاندې هم واورئ. لازادی رادیو خبرو ته اغوګیست. د سولې او سیاست په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله کابل ته تللې ده او هلته یې له ځینو طالب چارواکو سره لیدلی دي. د راپورونو له مخې اغلې روزمیر دی کارلو په لومړنۍ لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړي دي. د دغه سفر هدف د دوحې د پروسې تعقیبول یاد شوي. دا پروسه د 2023 کال په می کې د سرمنشي انتونی ګوتریش پیل کړه چې موخه یې له افغانستان سره د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په دیره اسماعیل خان کې د چاودنې له امله و کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا د ازان مرګی برید د جمعې په ورځ د واده د مراسمو په مهال شوی او پکې د امن کمیټې د مشر وحیدالله جاګري په شمول اووه تنه وژل شوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. کیف نن وویل هلته په متحده عرب اماراتو کې د سولې خبرې روانې دي او دلته روسي ځواکونو بریدونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندریس بیګا وویل تیره شپه روسانو د توغندیو په بریدونو یوازې اوکراینیان نه دي ویشتي، د سولې د خبرو میز هم په نښه کړی دی. ټاکل شوی د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره نن په ابوظبي کې د 2 ورځې په مخه د اوکراین، متحده عرب اماراتو په بخښنې سره متحده ایالتونو او روسیې استازي غونډه وکړي. دا خبرونه وار بشو ده پروگرام ده مهم و مطالب و معرفی ته. په افغانستان کې وروستیو واورو سختو بارانونو په بیلابیلو سیمو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو له امله 16 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي.
دا محمد یوسف حمادو د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان چې د واورو بارانو له امله د مرګ ژوبلو شمېرې ویل. نور مهم مسایل هم لرو. دا موري چې د سوریې حکومت او کرد ځواکونو موافقه کړې په خپلو کې اوربند وغځوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام زه صفی الله ستانک زای خره غلاست وایم. را به شو د پروګرام لومړی مطلب ته. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو 3 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو بارانو له امله له شپېتو ډېر کسان مړ شوي او له 100 ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیوي بیان کې د مرګ ژوبله او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره ښویېدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ترافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورو او توپانو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو 3 ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د دې ادارې پر فیسبوک باندې خبر شوی ویلي چې د واورو باران لامل د غراز 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوی، 318 کورنۍ زیانمنې شوی او 640 څاروي لمنځت للی. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
دا درنو واورو او بارانونو له امله 16 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي، 455 کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله زر ډول 318 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزي امریکې ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بدلون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خویدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل ونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قوله وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانیانې ماشومان دي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د واورو لاملې ګڼ شمېر سروي تلف شوي، یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو لامل د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نو موري دغه راز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاری چې د خپل هغو پسونو په لټه کې د چې تر واورو لاندې شوي دي. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنې بزی د سیرات شوو بار نه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بریکوش را لا یو ټولګب زم دغه سي کتر ویوړو دغه سي ټیل ورکم دغه لاندې هغه تا لاندې چړ ته ورسولو دوه نه دلته پراته دي دوه نه دلته پراته دي یو دلته مونږ را اوس را وست یو دلته دي یو پنځه بزی ملال کا پنځه بزی را وست.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي حفیظ الله هم وایي چې د واورو لامل ان روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندي شوي. دی وای په تیرو دوه درې ورځو کې چې زموږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوې تګ راتګ لارې بندې کړې دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لارې بندې دي، امبولانس نشي تیرېدی او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یوه دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسول عبدالعظیم صدیقی هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د وروستیو بارانونو واوري لامل د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لسګونه ساروي تلف شوي او یو محدود شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو لامل په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانستل شوي او نورې به د هوا له کېدو وروسته پرانستل شي. د دې وزارت اشرف حق شناس شنبه د جنوري 23مه ویلي لتیری چهارشنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لامل یې د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واوري پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوی. نو موړي خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پوری د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هغه جزایی اصولنامې په اړه خبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوې دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملاحبۃ اللہ خونزاده تازه ورکړی ده. د دې اصولنامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیری سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشراف، متوسطه او ټیټه کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلی دی په اصولنامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصولنامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصول نامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټي کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصول نامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیې تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټي کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څومره طالبان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خبره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوری حکومت سفیر منیژه باختری جمعه د جنوري 23مه په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویرې چونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23مه خبره شوې ویلي، د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوی جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړی. خو یو شمیر افغانان وایي دا نوی سند د خلکو ژوند او ازادي نور هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نسي پورته کوی، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل،
بیا داسې حال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین هم منشأ ګرځي چې موږ دا عملي کوو. اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کېږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کېږي، دا شی خو بیخي نشته او دې باندې ټول پوهېږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او دای د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. لډلې اختر راسخ وویل،
دیکتاتور حکومتونه د دغسې اصولنامو نه استفاده کوي او د خپل د نظام د غځولو او د حاکمیت د مخته وړلو لپاره داسې اصولنامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه دی قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقونو د بنسټ رواداري لوري خپره شوې درې بابه لس فصله او یو سل نولس ماده لري. رواداري بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملای هبت الله لوري محاکمو ته استول شوې چې لمخې د ښځو، ماشومانو او مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د سوریه حکومت او کورد ځواکونو موافقه کړې چې په خپلو کې اوربند وغځوي. د دواړو لورو ترمنځ د شوي اوربند د اعتبار موده نن شنبه پای ته رسیږي. دا اوربند د سوریه د هغو سیمو د راتلونکي لپاره ډیر مهم بلل کیږي چې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
فرانس پرس خبری آژانس د دوو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي د سوریه حکومت او کورد ځواکونو موافقه کړې چې د دوی ترمنځ شوی اوربند د یوې بلې میاشتې په مخه وغځوي. د سرچینو په دې شرط خبرې کړي چې هویت به یې نه افشا کیږي. د سوریه حکومت او کورد ځواکونو SDF تیر سه شنبه پخپلو کې پر یو څلور ورځنی اوربند موافقه وکړه چې د نن ورځې تر پایه اعتبار لري. خو د کورد ځواکونو یوې سرچینې فرانس پرس ته تایید کړه چې دا اوربند ښایي تر هغه مهاله وغځول شي چې دواړه لوري پخپلو کې دواړخي سیاسي حل ته ورسیږي. په دمشق کې د سوریې یو دولتي چارواکي هم اژانس ته وویل چې ښایي اوربند تر یوې میاشتې پورې وغځول شي، چې یو دلیل یې د هغه په وینا له سوریې څخه عراق ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بندیانو د لیږد د بهیر بشپړېدل دي. وروسته له دې چې د اس ډی اف تر ولکې لاندې پراخې سیمې حکومت ونیولې، واشنګټن وویل چې د داعش ډلې 5000 تنه بندیان به د عراق زندانونو ته انتقال کړي. تمه ده چې دا بهیر به څو ورځې دوام وکړي. داعش ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پر ډیرو سیمو ولکه ټینګه کړه، خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف د کورد وسلوالو په ملاتړ دې ډلې ته ماتې ورکړه، او د دې ډلې زرګونه مشکوک وسلوال او د هغو د کورنیو لسګونه زره غړي بندیان کړل. د سوریه د ولسمشر احمد الشاره په مشرۍ ځواکونو د 2014 کال په پای کې د بشار اسد حکومت نسکور کړ، او له واکمنېدو وروسته یې هڅې پیل کړې دي چې خپله ولکه ټول هیواد ته وغځوي. د شره حکومت اوس هڅه کوي چې د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره خپل اړیکې بیا ورغوي. د کورد ځواکونو سرچینو ویلي په دمشق کې د امریکا د سفیر تمبرک په وسیله نوی حکومت ته یو طرح سپارلې ده. د دې طرحې له مخې د سرحدي لارو اداره چې د دمشق یوه مهمه غوښتنه وه حکومت ته سپارل کیږي. په دې طرحه کې دا غوښتنه هم شوې چې دمشق به د اقتصادي سرچینو په تیره د سرحدي لارو او تیلو د عوایدو یوه برخه کورد میشتو سیمو ته ځانګړې کوي. دروانی میلادی میاشتې په پایل کې د سوریه پاوڅ د کورد ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو کې د پرمختګ پر مهال د تیلو پراخې سرچینې ونیولې، چې د سوریه د تیلو تر ټولو پراخه ساحه هم پکې شامل ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در به در رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده، اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل او بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي، جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خوجای خودم داره او بدیای خودم داره. خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندز لاری موټر چلون کای سمی اولاو وای په دې ورستی کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی ته اړولای دی. د زیاته وی چې د پټرول او ډیزل او د بیل وړېدو نه وازی دی، بلکې ډیر نور موټر چلون کې هم دې تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نو موږ د جمعې په ورځ د جنوري په 28مه له کندز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل ته ځي د تیلو مصرف شاوخوا 3000 یا 3500 کېږي. د غاز خواله دا دی چې یو کرولا موټر کابل ته ولاړ شو بیرته راشي، د غاز لګښت 1900-2000 یا تر 2500 پورې کېږي.
خو سمې ولا خبرداري ورکوي چې غازی موټرونه په ځانګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی غاز یا لیکویفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي، د پروپان او بوتل نه ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې یو فوسیلي سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد همي چارزانه بیا اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دای د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بود موټر ما غازی نه بود، د تیل بود.
مصرف په خوازه ما موټر غازی نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډیرو، لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا یو لسو افغانۍ مو یوازې په تیل لګول. اوس مو چې موټر غازی کړی ډیر خوخی زما د اونۍ لګښت 350 یا 400 افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري.
400 میشه. قاعده یک متر سکرا مصرف نه میکنه.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزلو د هر لیتر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ایل پی جی ګاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د ګاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له 13 کلونو ډیره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم ګاز ایل پی جی پرزجات او قطعات
د ایل پی جی سیستم خپلې ځانګړي پرزي او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبوو. هر ډول موټر ګازي کیدای شي، آن برقي او هایبرید موټرونه هم د ګازي کیدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وايي کدا ګاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي، خو غیر مسلکي نسبې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر ګازي موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د ګازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کېږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کېږي. د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1430 تنو ته رسېدلې ده. د سیاتوالی په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو. پکتیکا تال ته په دوه ولسوالیو کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوي دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمیر پروژو عملی کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلیکونکو ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلیکېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینی هم برابر شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. یو تن صحابي انجینر اسدالله هاشمی د یاد پروژو په اړه مشال رادیو ته وویل
یو عدد زراعتي اویاري هاوس 800 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي، او 4000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15000 میوداري او غیر میوداري ونی کری، همدارنګه 8 سړی خونی پروژه هم دلته منظور شوی ده. ان شاء الله کارونه می پایل سي، او 120 متره غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګه 9 کیلومتره سرک جوړیږي سو خلکو ته اسانی برابر سي.
زایی اوسیدونکي د یادو پروژو په پیلېدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د ښوونې روزنې، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلي کړي. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي
دا ډیر غریب ولسته، ډیر زوبل خلق دی، هر څه ته اړه لري، دغه کاری زونه زوبل دی، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دی، دغه موسسه راغله ده. موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کاره ته کې کاری زته، او دا وزته دا ولست ټول کې لګیات نور دا بل کاریزم دل تست په دې څنګه بل کاریزم ست دغه د غیزو بل دی وسنه لرسوی کاغو اتی دې ته آماده دي سدي وچسي کداغه خلق لم سره کومک کو کی او د خدای پلاز یو شفقت را باندې وک مو دا کاریز باندې کار وک به دغه باندې کار کیږي دغه کاریز نه کم وسه خلق نور څه په وس کې نست
بلوری ته ځای مسولین هم د خلکو ستونزې او اړتیاوې منی او هغوی هم له نړیوالو بنسټونو د ژوند په هره برخه کې خلکو لپاره د لا ډیرو مرستو غوښتنه کوي. د جانخیلو ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل
غریب خلق دی دی ته ډیر ضرورت ته سي مرستو موسسو ته کومکو ته په دې باندې د خلقو هم ډیر الحمدلله دغه د مسکینانو سي کوم مسکینان دي یا هغه د هغو ډیره بسنه پی کیږي او نور هم توقع لرو سي موسسه کومکونه وکوي او دغه بېوزلو خلقو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ وسیمو کې د مساحت له نظر لوی او د اقلیم له نظر واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړولارې دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول پوهنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د پاسین ترانسپورت هونر اسوسییشن صدر او زمګلا صدر ترانسپورت ترخم طرفا یو ډیر مشکلاتو کې موږ سره یو مزدورانو د موږ غټه ایشو ده. ترخم باندې کوم غریب زمګ طبقه ده چې ان اوټ ترخم باندې چې ګڼ 500 زر غوا خبره و ډیر مشکلات زمګ عوامو ته دمه خبره چې دا سیستم ایجنټان تاسو موږ غټه ایشو ده غریبانو اوسم په الریډي په لانجو کې گیر دي چې ګاډي تیار ډک لیر دي او ګیر پښوی چې تقریبا 10 ګاډو کې چې ګاډي خوختي چار دلته جوړ دي دا ایشو غانی دي موږ اوس موږ ته لانجو جوړه ده تقریبا 43 ګاډو د سیمټو هغه فیصله لم دا اوس موږ راغلی دی وخت هم لور نیکو تل تحصیل کی مشال ته دا ریکوست کول غواړم چې موږ ته کوم ایشو راغلی دي دا موږ ختمه کی.
زمانم انجنیر اسمت الله وزیر دی زدي انګورا دی بارډر د کسٹم ایجنټانو مشوریم انګورا دی بارډر د بندش تلورنی مې میشت کیږي چې باندې کسانګه چې نور بدرونه په قبایلی سیمه کې دي زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده دا جنگزه د علاقہ ده دغه د روزګار واحد ذریعہ بدرونه دي. نو انګورا دی بارډر د وجنا په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کخت سره خلک مخامخ دي چې تور هم تجارتيان دي کسٹم ایجنټان دي هغه د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو کچرته دا بډرونه باندې دغه د خپل خاندانونو د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولای. موږ دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکونو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي نو دا به د ټو دواړو ملکونو د سیمو د خلکو لپاره ډیر فائدہ منوي. نو هیله لرو چې حکومت به زمونږ غږ واوري.
تو انور افغان صدرانی ما مال دو تخت تجارت خوست څکم څلور مرچکی چې د افغانستان او پاکستان بارډرونه بستاري په مکمل توګه په دې سره خاص کر هغه تجار خلک ټریډر خلک چې کوم دي کا پاکستان تر ته دي غیر افغانستان تر ته دي بین تای زیات مشکل سره مخامخ دي مالونه وی لوړ دي او ډیر زیات نقصان سره مخامخ شول بلکې په کورونو په عربون روپیه او بس حسابونه پر ته دي. نو مو دا غا دي ډوړو حکومتونو سره حدایله د چې د خپل مانس کې کینی اگر نړیوال تجارت تاسو اصول دي دی ګوندې توپ سو اصول دي هغه اصول باندې باندې فلوس کی تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې ته ونه سنور مخامخ کې غیر توانونه خلاص شي.
ملک عبدالله خان د شمالی وزیرستان د غلام خان بارډر د سبزی د میوه د اتحادی مشر پیز من خبره کن کم د افغانستان سره 15 بارډر دی دا مکمل باندی ون ولس پا مشکلات سره مخمخ تا که پوله طرف تا دا که پوله طرف تا دا چه کما پښتنې علاقه دو آغا د چمن نرون سا تر غلام خان انګور اډې پرې په دغه بارډر باندې میز رزګار د بل رزګار د میز د پښتنې په علاقه ش نشته نه د میز په علاقه ش په کریشتا بارډر چې کوم د افغانستان سره میز بارډر دی کا پول اے خو ته پښتون دی یا دغه بارډر په انتظار باندې دی کا پول اے خو ته دغه بارډر چې بند وی غونډه ولس د تکلیف سره مخامخ وي که یې طرف ته وي که یې طرف ته دي نو مهرباني دا وشي د بارډر ده د کاروبار په حیث باندې دا کاروبار دی پوره د بارډر کولاو شي چې دا ولس غونډ پر ازګار شي او د تکلیف ختم شي خوشحالۍ سره مخامخ شي. مهرباني
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پری هیله چی ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شرح خلاص دی ولسم ټولګي و پنځله سم وستا. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تیر لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د 111 صفې څخه تر 111 صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزیو حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه اخیزه دی، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دي د ډېرې ده. او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسیږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چنجان یا د مځکې چنجان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده، ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، معده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هضمي جهاز زه هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیاو کې موږ وویل چې په دوی کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودی، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلې دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلې دی، او دا غره کم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغه هم وینې تړلې دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدن کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیز او نازک دیوال لري. مګر کچیر ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دوی څخه فرق لري. اوس د دوی کم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلې دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموس، یعنی دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګ کچیر موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو، هغه د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د وینې ته مختلف رنگونه چیکي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران ورسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیوانات کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري، مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه کچیر اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس کچیر ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه کچیر د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري، چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنی دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځنی چې دی هغه بیکاره مواد چې دی د مختلفو لارو څخه، ځنی چې هغه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله، ته ورته غړي درلوده چې دغه په واسطه مثال هغه کم مواد چې وه تر منتل پر رسول، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه کچیر حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دی خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي، چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې بیا مثال د هغه آخرنۍ برخه سره وصل و، د دغو نلونه له دی خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمیر نور مفصله حیوانات چې دی هغه بیا چې لري د نفریدم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي، چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم مختوري. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریدیا درلودله، چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله، چې دغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده، چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي خاص شوایی و یعنی د شاپ ډول سره د کم د دوی جوړش چې هغه د ډول سره و چې د دوی کم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپل پنځه شپه یا شپه شپه درلودلې چې د هر برخې ته دغه کم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې چې دغه په صدی خپل حصي غړي مثال حصې کولی سوی او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو د دوی دغه کم د حلق برخه د یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس چې شو کې د یو شی حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي بې شبزي لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف اسردی اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه د لودله چې د مغز په برخه کې مغټي وجود لودله او دغه رښتې چې وې د ګیډي او د بندونو تر پرچې چې یو تلو بیا عیني حال کې په بندونو کې هم عصبي غټي وجود لودله دغه رقم ده چنجان ده یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کم سیستمونه چې دی هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډیرښت. نسل ډیرښت چې دی عیني لکه مثال د نور سیستمونو چې مو ویله په دوی کې هم د نسل ډیرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال کچیر حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسي القاء کولی. همدارنګه کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چنجانو کې په دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري لکه مثال موږ وایو دغه کم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادر حالت دی بیولوژیکي حالت دی چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکې وجود ولري او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دی په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی کرزمکی چنجی د مستکیږي هغه دوی خپل نسی کولی نو د دې د پاره دوی چې د شپې د خواسخه دوه د نه یو ځای کیږي چې کله مثال په دې کې دغه متقابل القا صورت ونیسي دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دی هغه د کلیتریم په برخه کې انکشاف کوي یعنی دواړه چې دی به هغه چې کوي اچوي ور سره کچیر سمندری ستوري په نظر کې د دوی القا چې د هغه خارجي ده یعنی دوی چې شې دي د دوی کم سپرم او اووم چې دی هغه په اوبو کې چې کیږي ازادیږي او په اوبو کې به دی یو د بل سره یو ځای کیږي چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندۍ موجود یا نوی سمندری ستوري ور سره رامنځته کیږي او دغه کوم حیوانات چې دی ډېرې خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغه پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي او همدارنګه په ځینو مفصله حیوانات کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي همدارنګه القاء داخلي ده مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي یعنی دی چې دی هغه کم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپل مخ ته رسي یعنی ضرورت نه لري چې مثال شوسي نر جنس وجود ولري خپل ژوندۍ موجود خپل چې کوي پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډیرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تیرو درسو کې موږ ویلې خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دی د بشم چې مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته نظر لیدل کیږي چې دوی چې مثال کله چې هغه یو سی کوچنی اوسه جوړشتي یو ډول به مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي چې دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي استحالات چې د خپل په دوه ډول وشه سره چې یو مکمل استحاله ده او بلې نیمګړې استحاله ده په مکمل استحاله کې چې دی هغه بتیته شفیره او بالغ ټول شامل دي لکه د کمپنی یا شو پر کمپنی دا چې موږ یاد کړل چې مثال د لاروا حالت موږ ویلې د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ چې بیرته بالغ چې سی بیا د کاس چې پرواز وکړي په لومړي سر کې د چی د ورشم یو چنجي همدارنګ نیمګړې سه حالت چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت چې هغه د بالغ سره کټمټ هغه ته ورتي مازی په جوړښت کې کوچنی په ورسره تی په خیرنی وخت کې د پښتنې لرو لومړي پښتنه ده د پاسته بدن او هضمي سیستم په څه ډول سره دی دویمه پښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر سره ډول دی او اخیرنی پښتنه ده استحالات څه د څه مطلب څه شدي اوازې کړی په تفصیل ډول سره سستو د توجه خان نری نری منن
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هله میومنه هله لرما چی جوړو غل ساتون بیست شنو الله ستول سم ټولګي په پنځه لسم لوست نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پاته موضوع چې دی هغه هم وایو په تیر لوست کې موږ او تاسو پښتورګي جوړښت په پیژندې هم درنګ مو تر څنګه د پښتورګو دندې په پیژندل چې هر برخه خپل اساسي دنده سرته رسول هم درنګ نفرون مو پیژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چانیز واحد وو چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل او هم درنګ نننی موضوع چې دی هغه د نفرونونو په واسطه باندې سخت ترسیش ده خپل د نفرونونو دندې دي نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي دا ټول زده کوو هم درنګ اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډیره هدا پوري په موضوعات کې زده کوو چې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي زموږ استاد سي درس ته څلور اتیم صفه څخه تر اته اتیم صفه پورې دوام کوي رزو د یوریا جوړېدل وایي لکه څنګه چې په تیرمو زو کې نفرونونو جوړښت ټوله وبې پیژندله نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړیږي یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروتین د میتابولیزم په پایله کې جوړیږي او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادیږي چې دغه سایکل چې د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي او یوریا جوړېدل پروسه کې چې د لومړی راځي د امونیا تولید دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي هغه وایو دوی چې د پروتین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کیږي چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي او دا پروسه چې د په ځیګر کې ترسره کیږي د امونیا زهریه چې د امونیا چې د ډیر زهری دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي له همدې لامله باید ژر په یوریا بدل شي ځکه چې یوریا غیر زهری ده او په اسانۍ د پښتورګو لاره خارجيږي نو امونیا چې ده هغه ډیر توانین کې د لیسز مرده بدن د پاره ورپسې خپل د کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي چې دا NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یو ځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي کاربامول فاسفیټ چې دی دوی د دغو ادوارو د ترکیب په معنا سره دی یعنې د دوی د دوار یو ځای کې دوه څخه رامنځته کیږي دغه کوم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلای شي چې په بدن کې پاتې شي د زینو بنزمیانو لامل جوړ شي همدارنګه د یوریا د ریکول پلس په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کیږي آزادیږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او سس په بدن کې لکه څنګه چې مول ډیر اهمیت لري ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو
پروسه تکمیلوي بشپړه کوي. نو د دې لامل موږ وایو کچیر په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کېږي ځینې ناروغي رامنځته کېږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کېږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل، وایي تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی، او تشبول چې دی خپله دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده، او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویل، چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري، د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نشي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چی شي تیر شي، چې هغه د ګلومیرول په واسطه جذبیږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري، هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي، چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده، خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخليږي. عموما په 24 ساعته کې یو سل اتیا لیټر دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامدار توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګ او اوبه او دشن د بچکر مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټر تشبول جوړوي، او هغه چې کوي دفه کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي، او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چیږي داخلي شي، دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل و مو ویل. دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي، او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل شي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي، هغه بیرته د تشبولو په نامه سره یادیږي، چې د تشبول چې دی د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي، او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجیږي، چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسیږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي، او د مثانې د لارې چې کېږي د تشبول د نه له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا ودا تشبول جوړېدل چې موږ تاسو زده کړل، چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و، هغه کوم یو مانند جوړش چې وو د یوټیوب چې وو، د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري، چې دا کوم پاکسي وي تصفیه، چې د سی وی وینې چې د بیرته چیکیږي د وینې جریان ته داخليږي، او د مثال مهم شان چې د لکه پروتینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخليږي، او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي، او پات اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې دی هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجیږي، چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کمی دندې چې دی چې موږ عیني حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړل، هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکرارو، پښتورګي چې دی خپل ډیر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنی د وینې تصفیه اجرا کوي، چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد، فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده، او د مالګینو موادو توازن دی، چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي، چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دوی را کنټرولوي. او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي، دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي، چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د ویني فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویتامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویتامین ډي چې موږ بدن د ویتامین ډي فالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د ویني پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د ویني پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده. یعنی زموږ په بدن کې د مایاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. رازو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کې داسې بکتریاوې اوسي کې داسې ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځه وړي او یا هم بې اغیزه کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیزه ونه چی چې دغه ته بدن د قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم ایمیونټی سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه د هغو سره جنګیږي ترڅو زموږ د بدن صحت وساتي. رسول لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دی د خاصیت لري یعنی میکروبونه نسي کولی خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثلا نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخه د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي د دوی ټول په مقابل کې دی یو ډول عمل سرته رسوي. دی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دی هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پیژنو چې ځان په کوم چې په هغه کې چش څه شي شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي. یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکی ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دی لکه د پوستکی یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی. یعنی د پوستکی سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د څلور اعشاریه څخه پنځه څخه بیا د پنځه اعشاریه پنځه پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی د رقم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. د رقم خولې چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل یعنی کله چې موږ ویلي و چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده چې کله پوستکي مثال د بیرته سره لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینی حجرې چې کې له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطی غشا وایو. په مخاطی غشا کې چې دی موږ او تاسو مثال وایي چې د مخاطی غشا په هر برخه کې هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن د ننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطر شاید چې د هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دوی خپل په ځان کې په معده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا معده ته لږدوي چې هلته معده کې څه کېږي له منځه ځي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړیږي واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او اخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
شام ہا کے